Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. هيا على السلام. هيا على السلام. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu رسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون
یہ سورۃ انعام کی آیات ہیں 152 سے 153 154 تک
ترجمہ عزیز دکال دوزر دیالس د جولائی د میاشت پشپغشتہ منیٹا دا بیت الفتوح لندن نرشاد فرمائے لیوا دل تب میں دہا خود بے پختو ترجمہ دا احباب پا خدمت کی وران لکھو کہ والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ اور رزق کی تنگی جو سب نواخل تیری اصل سلو اور پنزو سمایت پورے ترجمہ دا دیو دادا تو وہ آیا چراشی جزیتا اس طول اللہم چسا سرب پتا سسا حرام کرے دی یعنی دا چہی سزم دا غشری کو نگرزوائی اور لازم کری دی چھ دمور پلار سرا دنے کے سلوکو کئی اور دا رزق دا تنگے دا ویرنا خپل اولاد موج نہیں امونگا تاسو لہم رزق ورکو او آگوی لہم اور بے حیائے کے اور بے حیائے کخکار دی اور کپٹے دونوں نا زان ساتائی اور بغیر دھک نہ یو دا ستن ہم اون وج نہیں چھ خدا پاکی حرمت فرمائے لے دے عمدہ خبر دی چاہ تو سخت تاکید کی جتا سد عقل لکان واخلے او سوائے دا دا سے طریقے نے جو ڈیرا خدا دا یتیمان و مال تا ترہا وقت مجھتے گی ترسو چہوی دا بلوغت عمر تو نرسی او دا میچ او دا تللو کار خپ انصاف پورا کوئی مونگا پیو تن ہم دا غد ستارت نزیت زمواری نا چھو کلے چھو ہم سا خبر کوئی نو دا انصاف نکا رکھ لئی کا خبر ساوز دا دیر جوخت پلوان بارا کی ہم وی خدا پاک سر چې کم لوزونه کړی دی هغه سر ته ورسوي دا هغه امر دی چې د کم هغه تاسو سخت تاکید کوي چې تاسو ته نصیحت واخلی او دا تاکید هم کوي چې همدا زمانې غ لاره ده نو له دې پیروي وکړي او په مختلفو لارو مزه یینې هغه بم د هغه لارې نه لري کی دا خبره چې د کومې تاکیدي نصیحت هغه تاسو ته کوي چې تاسو تقوا خپله کوي په تیره خطبه کې د دې خبرې ذکر شوی وو چې د روژې په میاشت کې د قرآن شریف نزول شروع شوی و. په دې لحاظ د قرآن شریف او د روژې د میاشت یو خاص تعلق دی، خو د دې تعلق فایده به مله وي چې د روژې په میاشت کې د قرآن شریف تلاوت سره سره مونگا داغے پاکاماتو باندے ہم غورو کو او دا دخپل جوند یا برخ جوڑاولو کوششو کو گینے کم مقصد لپارا چھے قرآن شریف نازل شہر ہو ہوا مقصد نہ پورے کی گی حضرت مسیح موعود علیہ السلام دے بارے کی وزے کی فرمائی دا قرآن مقصد دا وہ چھے خلق دے وحشیانہ حالت نہ انسانان جوڑ کی انسانی آدابونه مهذب انسان جوړ کړی شي چې د شرعي حدود او احکاماتو سره دا مرحله تیر شي او بیا با خدای انسانان جوړول. بیا وی فرمایي دا میاد ساتل پکار ده چې په قرآن شریف کې د علمي او د عملی تکمیل هدایت موجود دی، نو په عهد صراط المستقیم کې د علمی تکمیل طرف ته اشاره ده او د عملی تکمیل بیان په صراط الذین انعمت علیهم کې فرمایلی دی چې کوم نتایج اکمل او اتم دي هغه ترلاسه شي. لکه څنګه چې یو بوټی چې وکرل شي نو تر څو چې هغه پوره وده ونه کړي نو ګل یا میوه نشي کولی. همدغه رنګ که د یو هدایت اعلی او اکمل نتایج موجود نه دي نو هغه مړ هدایت دی چې پکې د ودې هیڅ طاقت او قوت نشته. فرمایي چې قرآن شریف یو داسې هدایت دی چې په هغې باندې عمل کوونکی د اعلی درجې کمالات ترلاسه کړي او خدای پاک سره د هغه یو ریښتونی تعلق پیدا کېدل شروع شي، ان تر دې چې د هغه صالح اعمال چې د قرآني هدایاتو سره په موافقت کړی شوی وي هغه د لکه څنګه چې په قرآن کې د یوې پاکې ونې مثال ورکړی شوی دی نو د هغه په شان وده کوي او ګلونه او میوې پکې کېږي، د یو خاص قسم خوند او خوږوالی په هغوی کې پیدا شي. نو قرآن شریف د هغې د حق په شان چې ولوستی شي او بیا د انسان پام هم دې طرف ته وي چې د هغې په احکاماتو د عمل وشي نو په عملی طور هم په انسان کې یو نمایانه تبدیلی پیدا شي، اعلی اخلاقي اقدار په انسان کې پیدا شي. فرمایي چې داسې تن چې په ځان یې د قرآني تعلیم اطلاق کړي وي هغه د وحشیانه حالت نه راوځي او یو مهذبه او باخدا انسان جوړ شي. او باخدا انسان هغه وي چې خدای پاک سره یو داسې خاص او رښتونی تعلق پیدا شوی وي چې خدای پاک مثال په قرآن شریف کې شجره طیبه بیان فرمایلی دی. خدای پاک فرمایي چې اصلها ثابت و فروعها فی السما، چې جرې ښه مضبوطې قائمې وي او خاخونه د اسمان بلندۍ ته رسېدلې وي. د دې وضاحت یو ځای کې حضرت مسیح موعود علیه السلام داسې فرمایلی دی، فرمایي چې دې ځای کې خدای پاک څرګنده کړی ده چې ایمان لکه د تخم او د ونې په شان وي او عمل چې کوم دی هغه دې لپاره لکه د اوبو په مثال وي. یعنی اعمال لکه د هغه ابو وی چې کم دی بوټی لور کړی کیږي. په قرآن شریف کې د زمیدار مثال راغلی دی چې لکه څنګه چې هغه په ځمکه کې تخم کری هماغه شان د ایمان هم تخم ریزی وي. هلته تخم له اوبه ورکړی کیږي او د ایمان تخم رضا لپاره عمل پکارېږي. تو فرمایي چې یاد لري چې بغیر د عملو نه ایمان داسې وي لکه چې د اوبو د انتظام نه بغیر یو چمن. کومه ونه چې ولګول شي که د هغې مالک هغې له اوبه ورکولو طرف ته پام ونه کړي نو یوه ورځ به هغه ونه وچه شي. عمدغه رنګ د ایمان حال دی. والذین جاهدوا فینا یعنی تاسو په وړو وړو کارونو بس نه کوي بلکې په دې لاره خو د لویو لویو مجاهداتو ضرورت دی. همدې لپاره هغوی په شروع کې دا فرمایلی وو چې ستاسو قرآن شریف چې تاسو نه څه جوړول غواړي چې هغه په تاسو لګولی دي کوم احکامات چې قرآن کې راغلی دي هغه تاسو مرحله وار په ځان لاګو کوي. نو دې لپاره حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې دا هر څه په آرام نه کیږي بلکې دې لپاره د مجاهداتو ضرورت وي. نو لکه څنګه چې به مخکې وویل چې د روجې میاشت یا په دې کې د قرآن شریف نزول هم په هغه صورت کې مونږ له فایده راکولی شي چې کله مونږ د دې احکامات د خپلو اعمالو یوه برخه کړو او د هغې مطابق خپل ژوند جوړ کړو. په دې لاره مجاهده وکړو. په دې باندې د عمل کوشش وکړو که په دې موږ ته تکلیف کیږي نو هم قرآن کریم کی نازل ہونے کے مقصد کو نو ملبا مونگا خدای پاک سره تعلق به هم جوړولی شو او ملبا مونگا د قرآن شریف د نزول په مقصد هم پوه شو. نو که دا روجه یو طرف ته زمونږ پام د مجاهداتو طرف ته ګرځي ډېرې مجاهدین چې په ظاهري طور مونږ کوو خوراک سکاک نه ځان ساتو او ځان منع کوو او ځینې نور جایز کارونه نه هم نو بل طرف ته د دې خبرې هم کوشش پکار دی چې په دې ورځو کې مونږ په قرآن باندې د ځان پویولو طرف ته که یو خاص پام لرو نو بیا پکار دا ده چې د هغې احکامات هم د خپل عملی ژوند یوه برخه کړو چې دې نه هغه زرغون خاخونه جوړ شي چې تعلق آسمان سره لري چې د چا تعلق خدای سره وي چې دعاګانې خدای اوري د خپل د ایمان جرې مضبوطې کوي خپل اعمال هغه زرغون خاخونه کوي چې تر آسمانه رسي چې زموږ دعاګانې دې د خدای پاک په جناب کې همیشه قبولیت مومي. دا د کومو آیتونو چې ما تلاوت وکړو د دې کې هم خدای پاک د ځینو خبرو طرف ته د ځینو احکاماتو طرف ته زموږ پام ګرځولی دی. هغه احکامات چې انسان خدای پاک ته جوختوي د تقوا په لاره یې روانوي د حقوق الله او د حقوق العباد طرف ته رهنمایي کوي. په هغو کې اوسو په دې درې آیتونو کې بیان شوی دی لکه څنګه چې ما په ترجمه کې هم ویلي وو په هر چا به واضح شوي وي چې کوم احکامات دي خو یادګیرنې لپاره به یو ځل بیا ووایم. فرمایي چې ټولو نه مخکې خدای یاد لري چې خدای پاک سره هیڅوک هم شریک مه ګرځوئ. بیا فرمایي چې خدای پاک سره چې شرک نه بچ کېدو نه پس مور پلار سره حسن سلوک یو انتهایی اهم څیز دی. دا یې چېرې مه هېروئ او بدسلوکي په تاسو حرامه ده هغوی سره. او درېیمه خبره دا چې د رزق د تنګۍ د ویرې نه خپل اولاد مه وژنئ. بیا دا چې بې حیایي که څرګنده وي که پټه ځان ته ساتئ بلکې جوختېږئ ورته مه. پنځمه خبره دا چې یو تنم موج نه سوای د هغه صورت نه چې خدای پاک دا جائز ګرځولې وي. د دې هم بیا مخکې تفسیر شته چې څنګه به دا جائز وي. نو بیا فرمایي چې د یتیمانو مال نه لري اوسي ای ته مجوختې دی. او ومه خبره ده چې کله دوی بالغان شي نو د هغوی مال هغوی ته واپس کوي. بانے والا پارا بھی عمل اٹھوئی.
پھر یہ کہ ہر حالت میں
اتم خبر ادا چھے میچل او تلل پا انصاف کوئی عدل سے کام بیا دا چھے پا ہر حل کے دا عدل نکار واخ لیں
رابداری تمہیں عدل سے نہ روکے انصاف سے نہ روکے. دسویں بات یہ کہ اپنے عہدوں کو
پکار نہ دا چھے دا چھے اخبر ولی دے تا سو دا عدل نہ منی کی.
اور پھر یہ کہ ہر حالت میں
لسمه خبره ده چې خپل لوزونه پوره کړي یعنی کوم لوزونه چې کړی دي هغه سرته رسوي. او بیا دا چې په هر حال کې په صراط مستقیم باندې د قائم پاتې کېدو کوشش کوي. نو دا هغه خاص اهم خبرې دي او بیا دا هغوی جزئیات دي. په دې خبرو کې انسان عمل وکړي نو د تقوا په لار روان بلل کېدی شي. هغه تن بلل کېدی شي چې د خدای پاک د قرب د ترلاسه کولو کوشش کوي. ټولو کې وړاندې چې خدای پاک کومې خبرې طرف ته پام ګرځولی دی هغه دا ده بلکې حکم یې فرمایلی دی چې دا خبره دی چې تاسو نه سرزده نه شي دا په تاسو حرام دی چې تاسو څوک د خدای پاک شریک
وګرځوئ.
د هغه هسته شریک چې ستاسو رب دی تاسو پیدا کړی یې جستاسو د دماغی جسمانی مادی او د روحانی صلاحیتونو پرورش
کئ
ټول نعمتونه تاسو له مهیا کړی دي. نو کم عقل مند به داسې وي چې د داسې طاقتونو مالک خدای او د داسې نعمتونو مهیا کوونکی خدای د یو شریک جوړ کړي.
گہرائی میں جا کر
شرک کے معنی سمجھتے اور ایسا کو خلق پوئے گی نا او شریکانے اور لے جڑ کرے گی. دا شرک پا مفہوم زان پیولو لپارا دا دی پا جورتیا خلق غور نہ کئی او دا سے عظیم خدای پا مقابلہ کی نور خدایان ادرے چی انسان حیران پاتے شی. دا ہر زمانے خلقوں کی دا حیلت ہر زمانے خلق کی دا حالت پیدا کی. نو مزکه چې انبیا راشي نو ټول نو مخ کې د شرک خلاف خبره کوي.
شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا اس کو میں نہیں بخشوں گا.
د خدای پاک سره تعلق پیدا کولو طرف ته پام ګرځي. شرک یو داسې گناہ ده چې خدای پاک فرمایي چې کله به هم نه بخم. دې باره کې حضرت مسیح موعود علیہ السلام زمونږ پام ګرځي او یو ځای کې فرمایلی دی چې هر ګناه بخل کې دی شي خو خدای نه بغیر بل څوک معبود او کارساز ګڼل یو داسې ګناه ده چې د معافی قابل نه ده. ان الشرک لظلم عظیم لا یغفر ان یشرک به. دلته دا شرک مطلب صرف دا نه دی چې د کاڼو وغیرہ پرستش دی وکړی شي بلکه دا مې شرک دی چې انسان د اسبابو پرستش وکړي او د دنیا معبودانو له اهمیت ورکړي. یعنی دنیا کې چې کوم ډېر څیزونه دي چې انسان ته فایده اخلي دا هغوی طرف ته توجه شي د دې نوم شرک دی. د ماسی یعنی د ګناهونو د عامو ګناهونو مثال خو د هغه چلم په شان دی چې په پرېښودو انسان ته هېڅ تکلیف نه کیږي او پرېښودل یې څه ګرانه خبره نه ښکاري. خو د شرک مثال لکه دا فیم وي چې څوک په یو ځل واوړي نو بیا پرېښودل ور لپاره ډېر ګران شي. بیا یو بل ځای کې حضرت مسیح موعود علیه السلام زموږ پام دې طرف ته ګرځي او نور جور مفهوم د دې بیان فرمایي چې شرک د درې قسمه دی. یو خدا چې کم په عام طور د بوتانو یادونو پرستش کیږي ځینې خلک د ونو عبادت هم کوي دا د ټولو نه عام او د شرک یو غټ قسم دی. د دویم قسم شک دانی چې پاسبابو باندې د انسان د حد نه زیات پاسبابو باندې د انسان د حد نه زیات ډډه وکړي، لکه دا چې که فلانی کار نه وي شوی نو زه به مړ وې، دام شرک دی. دریم قسم د شرک داری چې د خدای پاک وجود مخې ته انسان د خپل وجود هم سسیز وګڼي، یعنی دا چې زه څه کولی شم. او ځکه خدای پاک فرمایي چې تاسو هیڅ نه شئ کولی، هر مومن ته پکار ده چې هر کار نه مخکې دی انشاءالله ضرور وایي. نو فرمایي چې د شرک د غټ قسم کې خو د نن سبا د رڼایي او د عقل زمانه کې څوک کم گرفتاره نه دي، یعنی د ونو پر سر شاید ځینې داسې چې کم د لومبی قسم شرک دی. خو د مادی طریقے په دې زمانه کې شرک فل اسباب ډېر زیات شوی دی، په اسبابو انحصار، په سیزونو انحصار، په خلکو انحصار دا ډېر زیات شوی دی.
دولت پر او سامان پر انحصار ہے اپنے
په اسبابو کې، لکه څنګه چې ما وویل په خلکو باندې انحصار هم شامل دی، په دولت او په سامان انحصار هم. چرته چې کار کوي نو هلته په مالکانو باندې انحصار وي، ځینې خلک د خپلو افسرانو خوشامدې کوي. چې دا حل شي چې په اسبابو یا د چا په ذات د ضرورت نه زیات انحصار وکړی شي، نو بیا انسان هغه مقصد هیر کی چې کم د هغه د پیدایش مقصد دی. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې انتہائی درجه پورې که د چا وجود ضروری وګڼلی شي نو هغه معبود شي. چې څوک د یو تن باره کې دا ګڼي چې د ده نه بغیر زما ډوګزاره نه کیږي، نو هغه تن د خدای مقابلې ته راوستل شوی وي. بیا هغه داسې څیز چې عبادت یې کیږي هغه سره تعلق هم د هغه عبادت وي. خو د عبادت لایق ذات خو صرف د خدای پاک دی. خدای پاک فرمایي چې ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی د جناتو یعنی د پیریانو د انسانانو د پیدایش غرض عبادت دی. او عبادت څه دی؟ حضرت مسیح موعود علیه السلام تاسو د هغه خدای عبادت وکړي چې تاسو پیدا کړی یې، یعنی هغه د خپلو ټولو کارونو لپاره کارساز وګڼئ. څومره چې هم ستاسو کارونه دي د هغه کوونکي هغه سرته رسوونکي هغه انتها ته رسوونکي کامیابی ورکوونکي صرف خدای پاک دی. دا دی د خدای پاک پرستش او عبادت او په هغه توکل لرئ. د عبادت لایق هم هغه دی چې چا تاسو پیدا کړی یې، یعنی جنې به هم هغه پاتې کیږي، هم هغه سره زړه لګوئ. باقي چې کوم خدایان دي، کم معبودان دي چې د دنیا دي، هغوی به ختم شي. ژوندی پاتې کیدونکي ذات صرف د خدای دی، نو ځکه هم هغه سره زړه لګوئ. فرمایي ایمانداری خو همدا ده چې خدای پاک سره د یو خاص تعلق وساتلی شي او د هغه په مقابله کې د نور ټول څیزونه هیڅ وګڼلی شي. او کم تن چې اولاد یا د مور پلار یا بل څه څیز دومره سره دومره مینه لري یا دومره خوښوي چې هر وخت ورته د هغوی فکر وي، نو دام یوه بت پرستی ده. د بت پرستی مطلب صرف دا خو نه دی چې انسان دې د هندوانو په شان بتانو ته کینی او هغوی ته دې سجدې وکړي. حد نه زیات مینه او محبت هم عبادت وي. بیا هغوی فرمایي چې یا خلک تاسو د هغه واحد او لاشریک خدای پرستی شو کوئ چې هغې تاسو ستاسو پلار نیکه پیدا کړی وو. پکار ده چې تاسو دې هغه قادر او توانا نه ویرېږئ چا چې ځمکه ستاسو لپاره د ناستې پاسه ځای او اسمان یې تاسو لپاره د لکه د چت جوړ کړی دی او اسمان نه اوبه راکوزې کړي دي چې تاسو تېنه په میوو کې د قسمه قسم چې اسمان نه اوبه راکوزې کړي دي چې تېنه په میوو کې د قسمه قسم رزق تاسو لپاره پیدا شوی دی. نو تاسو چې ښه ګوري او وینئ نو هغه څیزونه د خدای پاک شریکان مه ګرځوئ چې کوم ستاسو فایدې لپاره په خپله جوړ شوی دي جوړ کړی شوی دی. بیا هغوی فرمایي چې د عبادت د حقیقت بیان کې هغوی دا فرمایي چې د انسان د پیدایش د علت تیغایي هم دا عبادت دی، یعنی د پیدایش مقصد عبادت دی، لکه څنګه چې مخکې آیت هم راغلی وو. نو فرمایي چې عبادت په اصل کې هغې ته وایي چې انسان دی د هر قسمه قساوت کجی لري کی او د زړه ځمکه داسې صفا کړي لکه څنګه چې زمیندار ځمکه صفا کوي. عربیان وایي مورن معبودن، لکه څنګه چې رانجه رانجو خان ری کېدو نه پس په سترو کې د اچولو قابل شي. همدغه رنګ د زړه په ځمکه چې هیڅ کنکره لوټه ناواري پاتې نه شي او داسې صفا شي چې بس عمرو په کې پاتې وي، نو د دې نوم عبادت دی. دا درستی او صفائی چې د آئینه وشي نو پکې شکل لیدل کېدی شي، او که د ځمکې وشي نو پکې بلا قسمه میوې پیدا شي. نو انسان چې عبادت لپاره پیدا کړی شوی دی، که هغه زړه صفا کی او هیڅ قسمه کجی ناواري کنکرې او کڼې لوټې پکې پاتې نه کی، نو په دې کې به بیا خدای ښکاره شي. زه یو ځل بیا وایم چې د خدای پاک د مینې ونه به د مینې ونه به هغې کې پیدا شي او وده به وکړي. که زړه صفا شي، خالصتاً د خدای لپاره هر څه کول شروع کوي، هغه هر څه وګڼئ، په هغه انحصار وکړئ، نو بیا په زړه کې به درته خدای پاک ښکاره شي او په هغې کې به د خدای پاک د مینې ونه وده کوي، او هغه ونې به داسې خوږې او پاکې میوې کوي چې د او کلوها دائمان مزداغ ہوئے. بیا یو بل ځای کې هغوی د دې وضاحت داسې فرمایلی دی چې د ټولو عزتونو خاوند د خدای پاک مخې ته سره د دائمي توجه درېدل د ذاتي محبت نه بغیر ممکنه نه ده. د خدای پاک مخې ته انسان یو خاص حالت کې سره د عاجزۍ او انکسارې هماغه وخت درېدی شي چې خدای پاک سره یو خاص ذاتي تعلق او مینه وي. دې نه بغیر دا ممکنه نه ده. او فرمایي چې مینه نه مطلب دا نه دی چې یو اړخیزه مینه، بلکې د خالق او د مخلوق دواړو مینه مطلب دی. چې انسان داسې مینه کوي نو د خدای پاک له طرفه هم بیا د مینې جواب راځي چې د بجلی د اور په شان په مړ کېدونکي تن پرېوځي، او کم چې هغه وخت د هغه انسان د اندرون نه راوځي چې د بشریت کمزوری پرې وسوځي، نو دا دواړه بیا یوځای شي او په روحاني وجود قبضه وکړي. لکه څنګه چې په انسان تندر پرېوځي او هغه سوځي، نو هغه شان دا مینه هم پکار ده، داسې اور داسې سوی پکار دی. د روژې د میاشت چې کوم دا نوم دی رمضان، نو د دې یو مطلب دا هم دی چې سوی او ګرمي، نو داسې اور او داسې سوی پکار دی چې انسان کمې کمزوری دي، کم بد عادتونه دي، هغه ټول دې پرې وسوځي، او بیا ټول وجود او بیا په ټول وجود د هغه د روحانیت قبضه شي. دا مقصد د انسان، او دا هغه مقصد دی چې کوم لپاره مونږ د روژې د میاشت نه خدای پاک تیروي. نو دا معیار دی د عبادت چې کوم حضرت مسیح موعود علیه السلام مونږ ته وړاندې کړی دی، او چې دا معیار ترلاسه شي، نو بیا د خدای پاک محبت په نورو ټولو محبتونو غالب شي، او بیا انسان د هر قسمه شک نه خلاص شي. خدای دې په دې روژه کې مونږ له داسې عبادتونو توفیق عطا کړي، دا هغه محبت دې زموږ په زړونو کې قائم شي، او دا محبت دې دائمي وي. بیا خدای پاک بل چې کوم حکم فرمایلی دی، هغه دا دی چې مور پلار سره د احسان سلوک وکړي. دا ترتیب هم هغه قدرتي ترتیب دی چې د انسان د ژوند برخه ده. د خدای پاک د ذات نه پس په دې دنیا کې مور پلار دی چې د ماشومانو د پرورش او د هغوی د ضروریات او خیال کوي. سمرم چې غریبان خلک وي، هغوی په خپله دایره کې دا پوره کوشش کوي چې د هغوی د ماشومانو پرورش دی صحیح وشي، او دې لپاره هغوی بې شمېره قربانۍ هم کوي. عموما نو فرمایي چې مور پلار سره د احسان سلوک کوي. یو بل ځای کې خدای پاک فرمایي
کہ وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا مما یبلغن عند الکبر کبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما.
یعنی تاسو رب د دې خبرې تاکیدی حکم ورکړی دی چې تاسو د هغې نه بغیر د بل چا عبادت مه کوئ، او خپل مور پلار سره ښه سلوک کوئ. که په هغوی کې په یو باندې یا په دواړو باندې ستاسو په ژوند کې بوډاتوب راشي، نو د هغوی په څه خبره د ناخوښۍ په طور اوف ونه کوئ او نه ورته قاریږئ. هغوی سره همیشه په نرمه خبره کوئ.
جاہل بچوں کے ماں باپ کی طرف سے نہیں بلکہ پڑھے لکھے
زنے وقت شکایتوں راشی جاہلان و مشمان و دمو پر لطرف نہ بلکہ دخ تعلیم یافتہ مشمان و دمور پر لطرف شمان نافرمان دی صرف دانا چ حق نہ پورا کئی بلکہ ظلم کئی
خاص طور پر
زنے خویند خپلو رونو بارے کی لکھی چ پ مور پر باندھ لا سوچ تول نہ ہو ماوی سنگ نہ کئی خاص طور د جائیداد پہ معاملوں کے دا مور پر سرا دی بدتمیزی کئی
اس وقت کی بدتمیزیاں بھی شروع ہوتی ہیں اور جب والدین اپنے بچوں
دا مور پر پر جن کے چی دا ہوئی دا جائیداد طرف تا دا مشمان پام شی نوہا وقت بیا دا بدتمیزی شروع کی گی اور مور پر چی مشمان لے جائیداد دنا ور کی نو بیا ہوئی سرا نورم سختہ شروع شی او بیا هغه مور پلار چې د جایداد مالکان وو نو ماشومانو کې جایداد ویشلو نه پس او د دې مثالونه زموږ جومات کې هم شته چې داسې مور پلار بیا در په در وي دلته هم په دې ملک کې چې کوم ماشومان لویږي لګیا دي هغوی د ازادۍ په نامه په بدتمیزی کې نور هم زیاتېږي لګیا دي دا تعلیم چې د مور پلار احترام نه ښایي ځکه چې دلته عموماً دا ویل کېږي چې یو خاص عمر نه تر رسېدو نه پس ماشومان آزاد دي یا دا آزادي چې کومه ماشومان دلته لري چې د حفظ مراتب خیال پکې نشته یا د مور پلار عزت نه قایموي دا تعلیم او ترقی نه بلکې جهالت دی د اسلام تعلیم چې خاصه تعلیم دی هغه دا دی چې مور پلار سره د احسان سلوک کوي دا وی عزت کوي هغوی ته وفهمه کوي دا د مور پلار احترام قایموي د مور پلار د احسانانو د احسانونو بدل په احسان کې د ورکولو تعلیم ورکوي او د احسان مطلب دا دی چې داسې عمل وکړي چې بهترین وي ګینې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو فرمایلی دي چې د مور پلار د احسانونو بدل دا وی د سنتو بدل خو تاسو ودو غزول نه شي نو د دې سن بدل لپاره خدای پاک مشمون له سوره خط تعلیم ورکړی دی چې ورته فرمایلی دی چې مور پلار ته دا دعا کوي چې رب رحم هما کما رب بیان صغیرا چې زما رب په دې رحم وکړي که څنګه چې زما په ورکوالي کې دوی په ما رحم کړي وو او لکه څنګه پر رحم چې دوی او څنګه پر رحم چې دوی زما پر ورش کړي وو نو دا هغه اعلی اخلاق دی چې کوم اسلام یا مسلمان ته خپل مور پلار سره وسته سلوک باره کې ښایلی دی دا هغه اعلی معیار دی چې په کار دی یو مسلمان د خپل مور پلار لپاره لري دا دعا صرف په ژوند نه بلکې د مور پلار مرګ نه پس هم د هغوی د درجاتو بلندۍ لپاره کېدای شي یعنی یو خو په ژوند دا دعا چې سکمی زمگل طرف پاتې شوی دا حاکمی دے دے دعا پا ذریعہ خدا پاک پورا کی اخبر خاص رحم کے دے دیو ساتھی خو بلے دا چھے دے رحم سلسلہ دے بیا پا بل جہان کیوں جاری وی اور خدا پاک دے دا ہوئی درجے مدام بلند ساتھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمائی خدا پاک دا وخت دی چې تاسو د بل چا بندگی و نه کوي او مور پلار سره احسان و کوي مخکې خدا پاک دا فرمایلی دی کنه چې صرف د خدای عبادت کوي او پسې بلو کم دای چې مور پلار سره احسان کوي نو فرمایي چې حقیقت کې دا یو داسې ربوبیت دی چې انسان ماشوم وي او هیڅ قسم طاقت نه لري نو په دې حالت کې مور څومره خدمتونه کوي د ماشوم او پلار په هغو کارونو کې د مور څومره کفالت کوي خدای پاک محض په خپل فضل د خپل ناتوانه مخلوق د خبرګیرۍ د دو مقامونه پیدا کړي دي او د خپل د محبت انوار نه یو سوری په هغوی مچولی دی خو یاد ساتل پکار ده چې د مور پلار مینه عارضي ده او د خدای پاک مینه حقیقي دلته یو فرق بهر حال شته او تر څو چې په زړونو کې د خدای پاک له طرفه د دې القا نه وي، نو یو انسان هم که ملګری وي یا بل سره برابر درجه لري یا څوک حاکم وي، د چا سره مینه ډو کولی نه شي. او دا د خدای پاک د ربوبیت د کمال یو راز دی چې مور پلار ماشومانو سره داسې مینه کوي چې د هغوی په تکفل کې هر قسمه غم خپ ورور ته اندي زغمي ان تر دې چې د هغوی ژوند لپاره ورته خپل مرګ هم قبول وي، یعنې د هغوی پرورش لپاره هر قسمه تکلیف هغوی برداشت کوي. بیا هغوی فرمایي چې فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، یعنی خپل مور پلار ته د بیزاره کلمه مه وایي، او داسې خبرې هغوی سره مه کوئ چې د هغوی د مشره لحاظ پکې نه کیږي. د دې آیت مخاطب خو هم رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دی، خو په اصل کې د کلام اشاره د هغوی د امت طرف ته ده. یعنی مخاطب شوی خو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دی، خو اصل کې خطاب امت ته دی، ځکه چې د هغوی مور او پلار خو د هغوی په وړوکوالي کې وفات شوی وو. او په دې کې حکم کې یو راز دام دی چې دې آیت نه یو کلمند په دې پوهېدی شي چې که رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم مخاطب شوی دی او دا ورته فرمایلی شوی دی چې ته د خپل مور پلار عزت کوه او په هره خبره کې د هغوی د مشورې لحاظ کوه، نو بیا نورو ته څومره زیات د خپل مور پلار قدر او عزت پکار دی. او همدې طرف ته دا بل آیت اشاره کوي چې
وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا،
یعنی ستا د رب دا خوښه ده چې ته صرف د هغه بندګي وکې او مور پلار سره د احسان سلوک وکې. په دې آیت کې بت پرستان چې د بوتانو عبادت کوي هغوی پوه کړی شوي دي چې بوتان هیڅ سیزم نه دي، هغوی په تاسو هیڅ احسان نه دی کړی، هغوی نه تاسو پیدا کړی یي او نه ستاسو په وړوکوالي کې هغوی ستاسو کفالت کړی دی. که خدای پاک دا جایزه ګڼله چې هغه سره د بل چا هم عبادت دی وکړی شي، نو هغه به دا حکم ورکړی وي چې تاسو د مور پلار عبادت کوئ، ځکه چې هغوی هم مجازن د ربوبیت مقام لري. او هر تن ان تر دې چې ځناوران هم خپل اولاد په وړوکوالي کې د ځای کېدو نه بچ کوي، نو د خدای پاک د ربوبیت نه پس د هغوی هم یو ربوبیت دی او د هغوی د ربوبیت جوش هم د خدای پاک له طرفه دی. یعنی د پاللو چې کوم جوش دی، د ماشومانو د خیال ساتلو چې کوم جوش دی، ماشومانو سره چې کومه مینه او محبت دی، دام د هغوی په زړونو کې د خدای له طرفه ایښودله شوې ده. نو د هغه مکان دی د مور پلار چې همیشه خپل وړاندې ساتل پکار دی. یو حدیث کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایل چې خاوره دې شي هغه تن، خاوره دې شي هغه تن، د الفاظ هغوی درې ځل فرمایلی وو. یعنی دا ستن بدقسمت او د مذمت قابل دی. صحابه ته پوسو کو چې کم تن، نو هغوی فرمایل چې هغه تن چا چې مور پلار په بوډاتوب وخته ولیدو بیا د هغوی د خدمت په ذریعه جنتونه ګټلو. بیا چې دا بل کوم حکم دی په دې آیتونو کې، هغه کې فرمایلی دی چې
ولا تقتلوا اولادکم من املاک،
یعنی د رزق د تنګې په وجه خپل اولاد مه وژنئ. د دې ډېر مطلبونه دي. دلته د قرآن شریف د احکاماتو یو بل ښایست هم واضح کیږي. مخکې اولاد ته ویل چې تاسو به د مور پلار خدمت کوئ، هغوی سره به د احسان سلوک کوئ، د هغوی په یوه خبره به هم اف قدر نه کوئ. انسان اعتراض خو مله کولی شي چې څه خبره په بده ولګي، خو فرمایي چې که د مور پلار څه خبره په تاسو بده ولګي، نو بیا به مور له جواب نه ورکوئ، بلکې د هغې په مقابله کې ستاسو له طرفه د رحم او د اطاعت اظهار پکار دی. نو اوس بیا مور پلار ته دا حکم دی چې د خپل اولاد بهترین تربیت وکړي. یو امر دی هم په دې تربیت کې معنی نه شي، غربت دی هم په دې لاره کې حایل کې دل نه دی پکار. نو دا به مور پلار فرض کړی شوی دی چې د خپل د بچو د تعلیم او د تربیت به داسې خیال ساتي چې هغوی په روحاني او اخلاقي لحاظ مړه نه شي، د هغوی د صحت نه بې پرواهۍ په ذریعه د هغوی د مرګ سبب جوړ نه شي، د ځینې ناجایزه بچتونو په ذریعه د هغوی صحتونه برباد نه کوي. نو مور پلار له که د ربوبیت مقام ورکړی شوی دی، نو د ماشومانو د ضرورتونو خیال ساتل هم په هغوی فرض کړی شوی دی. په هغوی دام فرض شوی دی چې خپل ماشومان دې د معاشرې یوه بهترینه برخه جوړه کړي. زګه چې کدا ونکړی شي نو دا خبره دولت د قتل مترادف ده. کم تن چې عقل لري هغه په ظاهري طور خولاد نه وژني سوای د اصول لیوانونه چې خدای پاک هیر کړی دی او صرف د خپل نفس خواهشات لري. او د دې مثالونه دلته موږ ګورو ځکه د وخت په وخت خبرونه کې راځي چې خپل ملګري سره یو ځای شو او ماشومان یې وژل یا بیا په غریبو ملکونو کې چې هلته داسې کېږي چې مور پلار سره د ماشومانو ځان وسوځي د ځینو حالاتو نه چې تنګ شي. نو دا خو د انتهایي مایوسۍ کیفیت وي او جنونی حالت وي خو په عام طور داسې نه کېږي لکه څنګه چې ما وویل چې د دې آیت مختلفه معنی دي د قتل مختلفه معنی دي. یو مطلب دام دے چکا دا خپل اولاد صحیح تربیت منکو داغوی تعلیم طرف تم پامون لرلو نو دا هم داغوی قتل لے
جس کی وجہ سے بچے بگڑ رہے ہوتے ہیں اور یہ شکایات اب جماعت نہیں پائی جاتی.
ځینې خلک د خپل د کاروبار د مصروفیت د لاسه ماشومانو له توجه نه ورکوي هېر کړي وي او په دې وجه ماشومان خرابېږي. او داسې شکایتونه اوس زموږ جومات کې شته. میندې شکایت کوي چې پلاران بهر وي د کار د لاسه مصروفه وي او کور کې چې نه وي نو ماشومانو له توجه نشي ورکولی نو ځکه ماشومان خرابېږي لګیا دي. په خاص طور چې د کچه ځوانۍ چې کوم عمر دی په دې عمر کې ماشومانو ته د پلار د توجه او د ملګرتیا ضرورت وي. مخکې هم ډېر ځل دې طرف ته ما ستاسو پام ګرځولی دی. د بهر ماحول نه بیا هغوی ډېر غلط قسمه خبرې زده کړي او دا د ماشومانو اخلاقي قتل دی. پلاران که بے شک اصل تعویلونه وړاندې کی چې او ماشومان لکه جسم کو خو دا هغه ګټه څه فائدہ دا هغه دولت څه فائدہ چې د ماشومانو تربیت په خرابېږي. او که دا دولت ورته تاسو پریږم دی نو څه خبرې چې دوی به دا سنبالم کړی شي او که نه دولت به هم ختم شي او ماشومان هم. بیا د دې یو صورت دام دی او په دې غربي ملکونو کې دا خوریږي لګیا دی زموږ جماعت کې چې میندې هم کار لپاره روزي او کورونو ته بیا پوره پام نه وي په سره سبانه خدای خو ګرځي عموما هم کار کوي نوکری کوي خو ماشومان چې سکولونو نه راشي نو د هغوی سنبالولو لپاره څوک نه وي د مند باندې دام وی چې هغوی د کور خرچه چلولو لپاره ګټه کوي لګیا دي خو ګڼ شمېر په دې کې داسې هم دی چې صرف خپلو اخراجاتو لپاره دا پیسه ګټي او چې کار نه سره ستومانه راشي نو بیا ماشومانو له توجه نشي ورکولی. نو داسې ځینې ماشومان د پاملرنې د مدمې او د توجه نه کېدو په وجه د بہترے احساس کی مبتلا شی ادا سے ختمی کی بھی لے گئے. بے شک جزن خزے میں ددا سم دی چھ دچا بارے کی مونگا خبری کچھ خواندان بیکار دی ادا دوی د خواندان د بیکار د لاسا نوکرے ته مجبور وی نو دا سی چھ کم خواندان پلاران دی ہوئی تے خدا پاک بیرے پکار دا چا ہوئی د خپل بیکار د لاسا د خپل د اولاد قتل موجب نشی چرتا. بیا که خاوندان د خپل خوځو سم خیال نه کوي نو دام قتل لې. حضرت مسلم مود رضی الله تعالی عنہ د دې ډېر ښه مثال ورکړی دی چې د حمل دوران د خزه د خوراک خیال نه ساتل کیږي اولاد په کمزوري او اولاد په هم بیا کمزوري کیږي نو دام د اولاد قتل لې.
بچو کی پیدائش کو صرف ماں کی صحت کی وجہ سے روکنا جائز.
بیا د غربت بچے کی حالت ویرنا خاندانی منصوبہ بندی کول یا د ماشومان پیدا شدرول هم د یو مطلب دی. د ماشومان پیدا شدرول صرف د مور صحت لپاره جائز دی یا ځینې وخت ډاکټران د ماشوم حالت په وجه دا مشوره ورکوي او مجبوری چې ماشوم د ځای کړی شي، ځکه چې د مور صحت په دوا لګېدلی وي، نو ځکه هغه جایز دی. یعنی په هغه صورت کې ماشوم ځای کول، خو د غربت په وجه نه. خدای پاک فرمایي چې نحن نرزقکم و ایاهم، چې موږ تاسو لم رزق ورکوو هغوی لم. بل ځای کې خدای پاک فرمایي چې ان قتلهم کان خطا کبیرا، چې دا قتل یو ډېر لوی جرم دی. نو رښتونی مسلمانان چې کوم دي، چې کوم پخه مسلمانان دي، هغوی اچرې هم دا سرکتونه نه کوي. د کبیره ګناهونو خبره نه ده، بلکې د وړو وړو ګناهونو نه هم هغوی ځان ساتي. نو موږ له دې طرف ته خاص پام پکار دی، هاو خلکو ته چې د خپلو د ماشومانو تربیت طرف ته دی دوی خاص پام ولري، هغوی له وخت ورکوي، د هغوی تعلیم له توجه ورکوي، چې ما سره د هغوی تعلق جوړولو طرف ته توجه ورکوي. خپلو کورونو کې داسې ماحول پیدا کړي چې د ماشومانو نیک تربیت د پی وشي. ماشومان د معاشرې یوه برخه، یوه ښه برخه چې د ملک او د قوم په ترقی کې کار وکړي، هغه ته نه جوړه کوي، او د هغوی د بهترینه پرورش او د تعلیم ذمواره بهرحال په مور وي، مور او په پلار وي. نو مور پلار ته د خپلو ترجیحاتو په ځای د ماشومانو تعلیم او تربیت طرف ته خاص پام کول پکار دی. پلاران دا نشي ویلی چې دا د ماشومانو د تربیت چې کم کار دی دا صرف د ښځو کار دی، او نه ښځې دا ذمواري صرف د پلارانو په سر اچولی شي، دا د دواړو کار دی. او د هغو خلکو ماشومان سم لویږي چې په پرورش کې د مور او د پلار دواړو لاس وي، دواړه پکې یو هم کردار لوبوي. دلته په دې ملکونو کې وګوري، نو د طلاقونو په وجه د بې مور یا د بې پلاره ماشومانو شمیر ښه زیات دی، هغوی بربادېږي لګیا دي. کوم سکولونو کې چې هغوی سبق وي، د هغو سکولونو انتظامیه هم د هغوی نه تنګوي، پولیس هم ترنه تنګ وي د هغو سکولونو چاپېره ماحول کې. په جرایم پیشه خلکو کې هم همداسې ماشومان شامل وي چې د شروع راسې خرابېږي لګیا وي، د مور پلار سمه توجه هغوی ته نه وي حاصله شوې. دلته په دې زمن کې د قابل فکر خبرو هم زه کول غواړم چې زموږ خلکو کې هم د طلاقونو رجحان ډېر زیاتېږي لګیا دی، نو ځکه ماشومان هم بربادېږي. ځینې وخت طلاقونه د واده په شروع کې وشي، ځینې وخت ډېر کاله پس چې کله ماشومان شوي وي. نو مور او پلار دواړو ته د خپلې انا او ترجیحاتو په ځای ماشومانو له د ماشومانو لپاره قرباني کول پکار ده. خدای پاک دې موږ ټول له د قرآن په دې احکاماتو باندې عمل توفیق ورکړي.
الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.